د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیر زای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 پښنې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې امریکا او سعودي عربستان پر یو شمېر ډلو او کسانو د دې لپاره بندیز لګولې چې ترستانو ته پیسې ټولوي. مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د خبرونو سرټکی. له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کس ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 5 وګړو څخه د یو وزن تر حد زیات کم دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زور یې له دغه هیواده وباسي. بشپړه خبرونه. له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کس ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا نښته نن سهار د پناهغوښتونکو په یو کمپ کې وسوه. له هغه وروسته چې د پناهغوښتونکو پر مخ د بالکان هیوادونو پولې وتړل سوي، تر 50,000 زیات پناهغوښتونکي د یونان په کمپونو کې بند پاتې دي. هر پناهغوښتونکی چې د مارچ میاشتې له شلمې نیټې وروسته یونان ته تللی، له دې هېواده ایستل کېږي او ترکیې ته لېږل کېږي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 5 وګړو څخه د یوه وزن تر حد زیات کم دی. نور هېوادونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي، لکه هندوستان، بنګلادیش، ختیځ تیمور او ایتوپیا. خو لیدل کېږي چې په ټوله نړۍ کې له هرو 8 بالغو کسانو څخه د یوه کس وزن له عادي څخه زیات دی. د دې سروې له مخې چې په لانست میډیکل ژورنال کې خپره شوې ده، د زیات وزن لرونکو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او ښایي په 2015 کال کې په هرو 5 کسانو کې د یو وزن تر عادي زیات وي. هم دا سروې خبرداري ورکوي چې تر 6% زیات سړي او تر 9% زیات ښځې به تر 2015 کال پورې د زیات وزن په ناجوړي اخته وي. ډاکټران وایي چې د دې بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي لپاره چې پکې د زړه ناروغي هم شامله ده، د بدن وزن باید کنټرول وساتل سي. د زابل یو شمیر خبريالانو تیر ورځ د زابل د ولایتي روغتون ناروغانو ته وینا ورکړه. د زابل د ولایتي روغتون امیر ډاکټر زلمی رشتین د خبريالانو د هڅه وستایله او هله یې وشو د چې نور ځوانان هم باید د اړتیا په وخت کې د وینې د ورکړي همکاري وکړي. ډاکټر رشتین زیاته کړه چې د وینې د ساتنې بانک لري او کولای شي چې دغه وینه تر نږدې یوې میاشتې پورې وساتي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناهغوښتونکو فشار راوستلی چې په زور یې له دغه هیواده وباسي. دغه اداره وایي چې د ترکیه دا اقدام له اروپایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د ترکیه د جنوبي پولې په سیمه کې د راټولو کړیو شاهدانو داسې څرګندونې کړي چې ترکیه د جنوري له نیمایي را په دې خوا له ورځې سل سوري ښځې، سړي او کوچنیان له دغه هېواده ایستلي دي. د کاناډا د کډوالۍ وزیر جان مکالوم وایي هیواد به 10,000 نور سوري پناهغوښتونکي قبول کړي. مکالوم دا خبرې پرون په جرمني کې وکړې، چېرته چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له بیرې په ځایي خلکو کې د پناهغوښتونکو پر ضد احساسات راپارېدلي دي. د کاناډا د پناهغوښتنې د چارواکو په خبره دغه هیواد مخکې لا په وروستیو میاشت کې تر 6,000 زیات سوري پناهغوښتونکي قبول کړي دي. چارواکو ویلي چې که څه هم پناهغوښتونکي تر اوسه کاناډا ته نه دي رسیدلي، د شاوخوا 14,000 پناهغوښتونکو عرضې اوس هم تر غور لاندې دي یا یې کار بشپړ شوی دی. په کاناډا کې کورنیانو، ټولنیزو ادارو او کلیساو د سوري کورنیو لپاره خپل ملاتړ وړاندې کړی دی. شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحله په سمندر کې توغندي وشتلې دي. دا له هغه یو څو ساعت وروسته چې د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا مشرانو پیونګیان ته خبرداري ورکړې وو چې پارونو ته د پای ټکی کشیر دي کنه له نور فشار سره به مخامخ سي. د جنوبي کوریا د پوځ یو چارواکي ویلي چې دا توغندي د شمالي کوریا له لویدیځ ساحل څخه نن وشتل سوي دي. یو بل چارواکی ویلی چې دا لمځکي هوا ته د لند واټن توغندې وو. مخکې له دې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا له ولسمشر پاک وینګ های او د جاپان له ولسمشر شینزو آبی سره یو ځایي ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا د فعالیتونو په خاطر پر دغه هیواد باید فشار راوستل سي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مهالنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې پر قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسالې غور وسو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د منځنۍ آسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 10مه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي وو چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د ایجنډا په سر کې وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په افغانستان کې له مشکوکو ترستانو سره پر یو شمیر مرسته کوونکو د ریاض او واشنگتن له بندیزونو خبرو. بیا به واورئ چې نن په کابل کې د اوسنی او پخواني حکومت یو شمیر چارواکو پر روانو ستونزو خبرې کړي دي. په خوست کې قومي مشرانو د حکومت ننګه وکړه.
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د خالی بستونو په اړه د دې وزارت یو چارواکي شمنه وکړه.
لاروی په نمائندګۍ راغلی مدلته تورخم کې مونږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر له په بیا راخلی.
د په تورخم کې د لارې چلوونکو د اداري فساد په ارتباط شکایتو د ننګرهار لوالي سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او همدارس ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه خبرو. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر ډلو او اشخاصو بندیزونه لګولې دي چې د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو ترستانو سره مرسته کوي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ تروریستانو ته د بسپنی ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د خیریه موسسه الرحمن هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د مؤسسه القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او نور سخت دریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلنټاک د 2014 میلادي کال له لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جعلي عکسونو، نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای مکلنټاک په دې ادعا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلنټاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې $180,000 ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چندې ټولې کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلنټاک همدارس په دې توره نه ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو توره نه ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکر طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري، د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00 3022 11 15.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو خبرې وکړې. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی او دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، په دې غونډه کې کوم چارواکو برخه اخیستې وه او د څه لپاره وه؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. په دې غونډه کې د ملي والی د حکومت ځینو چارواکو په خې حکومت والی کې د ولسمشر ځانګړي استاد احمد یار مسعود، د حراست او صوبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داوودزی، د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي او ځینو نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. دوی دغه غونډه د حکمت الله حقمل یو ځوان جنرال دی هغه د وژلو لومړی تلینو په دې رابطه ځینو سیاسي موضوعات ته اشاره کړې وه چې وکړه. زه دا د خبرو غورچاڼ تاسو ته وایم. احمد ضیا مسعود په پیل کې دا وویل چې په دې وروستیو کې چې داسې انګېرل کېږي چې د ده نیوکې ګواکې یو خاص ډلې یا یو خاص فرد ته متوجه نه دي او دا چې په ورو حکومت کمې نیوکې کوي هغه د اصلاح لپاره دي. او بل مسله دا ویل چې د سولې پر رابطه حکومت چې کومې هڅې کوي وایي دا معلومه شوه چې طالبان سوله نه غواړي او د حکومت کومې هڅې چې پیل کړې دي یعنی هغه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. او د تاکید پر دې کوو چې باید د طالبانو د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي او اوس د وخت راغلی چې د دوی پر وړاندې یو ملي مبارزه وشي او ټول په دې کې برخه واخلي او تر څنګ د فساد ضد مبارزه باندې هم تاکید کوو. او تر څنګ د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داوودزی هم ځینې څرګندونې درلودې. هغه وویل چې د نظام سقوط په هیڅ معنی د ولس په خیر نه تمامېږي. د یو نظام د سقوط نه حتی بد حکومت موجودیت ښه ده او باید دغه څرګندونې چې واقعي دا سیمه سقوط کوي یا هغه سیمه سقوط کوي دا خپله یو دښمن ته روحیه ورکوي او دا ډول څرګندونې باید ونیشي. او په همدې ترتیب د دفاع پخواني وزیر هم ځینې څرګندونې درلودلې. نو که چېرته ستاسو وخت چې د هغې خبرې تاسو ته
مهرباني هغوی څه وویل؟
د دفاع پخواني وزیر بسم الله خان هم یو اشاره دا درلوده چې یو نوی اشاره یې وکړه چې د پاکستان په استخباراتي اداره ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او کوم جنګ چې دلته روان ده د هغوی په اشاره کېږي. خو ګواښي دا ورکه چې مجاهدین او هغه څوک چې په تیرو کلونو کې دوی پر وړاندې جګړه کړې هیڅکله به دوی ته دا وخت ورنه کړي. او یو بله مهمه اشاره دا وه چې کوشش کېږي چې د افغانستان د میشتو قومونو ترمنځ دلته نفاق تلمون ووهل شي. خو دا باید ټول په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټول اوسیدونکي یو د یو واحد ملت په توګه د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې به برخه اخلي او د دوی کوم شوم پلانونه چې دي هغه به خونسا کوي. او په همدې ترتیب د شیبر صاحب په دې غونډه کې اکثر چارواکو خبرې همداوي چې باید په یو نه په افغانستان کې د ملي یووالي ته اشاره زیات تاکید پرې وشو. دویمه موضوع دا وه چې د نظام سقوط باره کې چې کومې څرګندونې کېږي یا کوشش کېږي یا ځینې د دې نه باید مخنیوی وشي. او په ورته وخت کې هغه حکومت کې چې کومې ستونزې او مشکلات دي هغې ته اشاره درلوده او د اخی د حل لپاره ټینګار کوي.
حدیث پردیس مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د خوست یو شمېر قومي مشران او خلک هم وایي چې په نظام حکومت کې د ولس سیاست مال او ځان خوندي دی. نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثر هغه خلک دي چې حکومتي چوکۍ او خپل ګټې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنکړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه غونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کوو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبرې ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم پیشرفت ستلی، هم تعلیم او تربیه ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ یې له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت ړنګول ته چا ته ورکوو او نه یې چا تبلیغاتو ته پرېږدو او نه خپلو خورو ته سي پرېږدو. موږ سوله غواړو او سولې ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت دې موږ چې په رایه ور کړی ده او دا دې موږ د خلک دولت ته ده هېچا ته اجازه نشته چې موږ دولت نه ړنګ کړي او نه ړنګول ته ورکوو.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هېچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپلو ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړي هغه ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي، بیدور دي، د هغه کړیو په مقابل کې عکس العمل وکړلو. نن د اسماعیل خیلو مندوزۍ په ولسوالۍ کې پراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری خبریشه. اوازه د رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان سرحدي پولیسو قومندان وای چې د هیواد د سرحدونو د لاشه ساتلو لپاره ډیرو ځواکونو ته اړتیا لري. د سرحدي پولیسو قومندان رحمت الله روفي وویل چې په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو مجهز شي. روانه ولې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي له هلمند څخه د لیدنې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان سرحدونه باید ټینګ شي تر څو بهرني تروریستان افغانستان ته روانه وړي او د جګړو مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د سرحدي پولیسو له قمندان شاغلي روفي سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې په سرحدونو کې ستونزې اوس څه دي.
بعضی خلاو شته دي، خلاو مانا ده شي چې بعضاینه موږ هنوس نسبت کمبود دی پرسنل نه دي تړلي. مګر بیا هم په باور درته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي دوستامونه څلیر ساعته په انذاراتو کې دي، په موږ سنګرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټوله قرباني قبوله کړې ده. دقیقا چې بعضې ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل در راتېرېږي، اما عمومي عملې ته نه د چا موقع ورکوو او نه به درمان دی پوره کړي.
روفي صاحب، تېره ورځ لکه څنګه چې مو تر مخه وویل، د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندېښنه څرګنده کړې وه او دا هم غوښتي و چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان ونه کولای سي را تیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري دې مخه نیسو، او دغه چې په غلا او د یوې خوا بلې خوا راتېرېږي دوی تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقې باندې دی ځان دې سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یوه شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چېرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو وسلام لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوصا په داوروسي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده؟
زه تاسو ته په ډاډه ووایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوې، یعنې هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو او بزرو او سرکونه دي جوړ شوي، حتی بعضې پیاده او لارې پیدا شوي دي. نو دلته د لارې ډېرې دي، د لارو ساتنه واقعا ډېر مشکل کار دی او قوت و نیرو ته ضرورت دی، او دا تلاش وجود لري چې موږ دغه لارې سره ونیسو. اصلي عوامل دا شی دی. او بل زموږ سرحد په ډېرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري، هغه هم مشکلات ایجادېږي. دلته یو تدابیر د حکومت د خوا نیول شوی دی، خاصتا وزارت داخله د خانه چې مکتب پیشرفته با مختلف آلات ترسودی پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنټرول وکړو. انشاءالله د موږ سره کومک کیږي چې ستونزې موږ حل شي، دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسو نیولی دي؟ دا کلونه کیږي چې ویل کیږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تروریستان هم داخلیږي، وسلې هم راوړ انتقالیږي. نو څه تدابیر تاسو نیولی دي؟
ارزمه کولای چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ آلات پیشرفته دی شب او د ورځې، او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسنل دې تقویه شي. هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ راونیولی شو، ځکه کمبود د پرسنل لرو، کمبود د سلاګان پیشرفته لرو. نو دغه تدابیر دي چې انشاءالله ورته نیول شوي دي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس ولولو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د دې وزارت ټول تش بستونه ډک شي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل ناامني او د وړ کسانو کمبود هغه علتونه دي چې په دې وزارت کې ګڼ بستونه تش پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت تش بستونه اکثره په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې دي، خو څوک نه حاضرېږي چې دندې پکې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اداره وایي په یادو دواړو وزارتونو کې تش بستونه تر نورو دولتي ارګانونو زیات دي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یم اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستی دي، او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 11% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکېلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. ده وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو او یو یادونه کوم چې نن له 4 تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. پوروسیو کې په غزنی کې مظاهرې وشوې. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمېرې به د پروګرام په وخت کې تاسو ته اعلان کړو. اوس به هم زه تاسو ته اعلان کړم، زموږ د ټلیفون شمېرې د 0993 543 بیا دا شمیره اعلانوم 0993 543 او بل شمیره د 0928 225. تاسو کولی شئ چې ولایت په ولایت پروګرام ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهئ. پروګرام په یاد لرئ، غزنی ته ځانګړی شوی دی. د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې. اوس هم آیا تاسو پوهیږئ؟ له عصمت ساروان اورو.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینس پوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي. خو دا لومړۍ څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغزه د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغېزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي نن دلته ش باران وشو. حامد مومن د لوګر لیکلي دي همدا شیبه سخت باران وری او د پښتنه کوي چې په کابل کې سهال دی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکلی دی د ازادي راډیو لاوریدونکو هیله کوم چې ازادي راډیو ته اس ام اس واستوي. مننه وروره. خو د ازادي راډیو لاوریدونکو زه بیا دا هیله کوم چې لنډ اس ام اسونه راولي شي. کله ناکله چې دوی اوږده اس ام اسونه لیکي هغه په لاره کې سم نه رارسیږي او یا حروف تیوربیر کیږي چې بیا نه لوستل کیږي او کله ناکله ځینې اوریدونکي بیا ګیله هم کوي. عبدالمتین له فاریاب څخه لیکي زموږ د ملکی روغتون ډاکټران اورس تیروي وخت په وخت نه حاضری شي او د دا هم لیکلی دی چې له ناروغانو سره ډاکټران سم چلند نه کوي. نورالله سمیم د زابل له شادوی څخه لیکي وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونه زیات کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي کوم چارواکو چې استعفا کړې ده ولسمشر دې د هغو پر ځای نور وړ کسان وټاکي. دوی بجا او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
له یونانه راپورونه وایي چې د یو افغان پناه غوښتونکي او سوري پناه غوښتونکي ترمنځ د فزیکي نښتې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان له هرو 15 وګړو څخه د یو وزن تر حد زیات کم دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ترکیه پر زرګونو سوري پناه غوښتونکو فشار راوستلی چې په زوره یې له دغه هېواده وباسي. د کاناډا د کډوالۍ وزیر وایي هېواد به یې 10,000 نور سوري پناه غوښتونکي قبول کړي. او شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحله په سمندر کې توغندي ویشتلې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ د جی سی ایم بی یا د سرنې او همغږۍ بورد ګډ ناسته جوړیږي. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې بحث کیږي چې افغان حکومت د بروکسل او وارسا کنفرانسونو ته څومره چمتووالی لري او څنګه کولای شي چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې لاسته راوړي. ښاغلی رحیمزی دغه افغانستان ته په اقتصادي لحاظ مهمه ګڼي.
د سارنې او د همغږۍ مشترک بورډ یا د جی سی ایم بی د ناستې هدف دا ده چې د حساب ورکونې ناسته ده، په دې معنا چې موږ د خپلو کړنو هغه پنځه فرقونه یا هغه شرایط چې دنیا پر موږ باندې ښایي وو د هغو شرایطو د کړنې او یا د اجرا په برخه کې دوی ته ګزارش ورکړو، بل مقابل د دوی ملاتړ او سپورټ هم ترلاسه کړو.
رحیمزی وایي چې د سارنې او همغږۍ بورډ په ګډه ناسته کې د افغان حکومت له لورې د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هایسم ګډون کوي. او د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر شیر احمد صفاحی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې د زعفرانو حاصلات 40 کیلو وو، خو په 1994 کال کې 80 کیلو ګرام ته لوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلخ ولایت د زیاتره ولسوالۍ هوا د زعفران د کښت لپاره مناسبه ده او د کیفیت له پلوه ډېر ښه زعفران په بلخ کې تولیدیږي. صفاحی زاده وایي چې افغان حکومت د زعفرانو د کښت پراختیا په لاره کې له بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي او هغوی ته د کوچنیو پورونو او د زعفرانو د تخم د برابرولو په لاره کې مرسته وکړي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي. خو لومړی به تاسو له پاکستان افغانستان ته د واردېدونکو لاریو له ستونزو خبر کړو. د افغانستان د باروړونکو لاریو د اتحادیې پولیسکونو غړیو په یوې احتجاجي ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په تورخم ښارګوټي کې دې له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه ونیسي. د ننګرهار والي وایي چې ډېر ژر به د دې اتحادیې ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. نور حاله جلال آباد ته د باز محمد عابد پراپور کې
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځشنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول. رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټي کې ترینه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. دو تنو کی وویل
مانم حجمیر دا دلاروی په رمایندګی زراغله مدلته تورخم کی مونږ له 300 روپی دی ډانګی پزور له هر موټر نه په بیا راخلی دی ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي مونږ ټول مخمو ته تللی وغه شاروالو سره مرګری مونږ هم راوړو هغه مر نه منل کیږي سو اریم دی جلال آباد والی نام راوړی دا بس ادیوی ورځ هم ری دوه مرز بیا خپل پیسې مونږ له پزور والکی ګو ظلم را سره کیږي دا ټول مونږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي
کوم جوړی نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده یونن په نوم باندې کومې پیسې دا دولس کال اخیستل شوي دي د دې زوړ حساب غوښتونکي یو او له نن نه ایسته باید دغه زاړه خلک چې د یونن په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمینه برابره کړې ده دا باید ټول ورک شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د باروړونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره څو ورځې وړاندې خپله ستونزه شریکه کړې وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلی و خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوي دي او د دوی په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسار سره نن وغږېدم ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي هیچا ته به اجازه ورنکړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه
خود بارون کو لاریو د اتحادیه غړي وای چې ک په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاروینونو لاس پوری کړي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار والی وایي سبب د افغانستان د بارون کو لاریو د اتحادیه لغړیو سره د هغوی پر ستونزو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامني خپرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې پر ورځ دا تورونه بې بنیاده وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په اراده او بې له توپیره پرته عملیات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنځمې پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر او نیز خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو پکار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. ښاغلي ذکریا د اندرابی څرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته یې کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوی او تورونه بی اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه د کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغو دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. خو دا خبرې د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو. که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو افغانستان د پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدی شي دغه همکارۍ ته تعاون ته دا ډیر زیات نقصان رسولی شي.
د یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د هیواد پر استخباراتي ادارې طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرې شي. نن له 4:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام د غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي. د خپرونې پر مهال به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي. په ګډه به یې واورو.
مش په هلمن ولایت باندې علي ول صاحب سیو کې نو څه مې چې په دې شان کول چې موږ ژوند ته نه لرو چې موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په حالت دي. کله کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مخته پرانی چې د تعلیم له ست زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. ښاغوار دل
فقابل ولایت کې مکتب ته کتاب شاو کړم نو راز کتابونه راځي بس تر اخی او فلاح کی د دې موضوع دا و پاره شي مشه دې کار وکړي چې کتاب شرا کوم څه نه واستاره کوم څه ده.
زه ما درځه په چیلن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې د غنده ور سوالې کی مکتبونه خلاف کی بغیر د غنده کی مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ مشکلي ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشه ګرمسیل ولسوالۍ کې نو مکتب شته چې پنځه کاله کې یو مکتب خیمه مکتب شته د خیمه د کړی دی. پنځه کاله کې یو خیمه را کړی دی. هڅه لري شولې اوس دوه نه په واره د پاره نه خیمه را کړی نه کتابونه را کړی نه کلمان را کړی او نه ځکه ته سم سره ده موجوده سوی ده او مکتب نه را جوړی. هیله لرم چې تاسو مخکې مکتب را جوړ کړئ او بعد نه هم مشته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. کله را سوي زموږ مکتب ورانی.
محترم اور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکو مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نور اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغه آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین‌تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک های بین‌المللی به او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مواردلې چې نوموړی د وزارت نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي، وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیر کلونو څخه په میراث پاتې دی. شغله مهرداد دا هم منی چې د افغانستان 50% شوانځي ودانۍ نه لري او د شونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا شغله مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمیرې نیمایي برخه ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. شغله مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هواره سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هواره سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه درسره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتراستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوښۍ تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. داود خبرې کوم د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې او هر شي کې وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم سب، بہت خبر تم دکھا سروس آئی سیزن کے جی کرکٹ جلو سے گاٹھو لو تبریکی جاؤ آسان تو سر بولو سر اڑان جی کما اور آخر کے یا دو بیٹی جی افغانستان کرکٹ لو بہت ڈالے کما وہ چٹ ہے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو چٹ ہے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زالا سے آزاد رقت بیار میں اس کا واقف ہو سوندے دی افغانستان مخلصہ
نعمت الله انډیوالمه د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي و ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته یې ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچر خان د پاکستان خبر ایجنسی جمرود نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوردست کړیدلو افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې هر افغان خوله مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوبه افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وګټله، دا یو په ډېره په زړه پورې لوبه وه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر 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 مبارکي مبارک مو شه. زه کوټر خان د پاکستان خیبر جیسی جمهوریت نه
زمانم نور احمد د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم. قش کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. زه ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکوونکو ته. سلام علیکم او مخه مو ښه.
السلام علیکم. زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه. زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي اوسي. زما سره زما د ترزو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښې لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلا دران خسته تر وکړل نبی ساحل خسته تر وکړل در خوان دی وکړ افغانستان کابل دی جشنونه روان دی خوشحالی دی ورو ده شندست مات یې ورکړه ډېر خسته ده ډېر خسته مات یې ورکړه موږ ډېر اتحار کوو په غونه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال تور پلیټ پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشی وکری کتا چپرونه بریا دیو گتل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سنیولا حلمی تندریم دی فکیا ولای د چمکنه ول سولای ته حدا زیر ټول هم کران او بیا ټول ورجن دی سلام نه وړاندې کوم د افغانستان ټول ول لاس دی کریکټ دی پرونه بریا مبارکی دی زړه لکومی وړاندې کوم دی ټول افغانانو دی مبارک کی جزا زیر ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کریکټ فوارا کې تازه تازه معلومات خپلول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خمو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته راستولي دي او زموږ په پیغام ساتونکو دستګاه کې ثبت شوي دي په ګډه به واورو
زما مولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخم د کلي اوسیدونکی یم او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي داغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړول دي او وشته دي موږ د حکومت نه غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړین مرسته وکړو سلام
زه عبدالرشید د کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې دین کې زه نو سرګ نشه د ولسمشر ته اله لرو چې باید زموږ د مشکل حل کیږي تر دې او سلام
مدر سلام علیکم زه د دره د ټولو کرکون کو ته زموږ د غوډن کو ته سلام نه نه کې لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه دا زه خبره د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوې فرمان سره ویلې دي هو کسان چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پوری مشتری وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي خدا خواهش کوم چې ته خو برسره ته دلته راشه د پښتنو د ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایتونو ولایتونه وګوره د پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغه کسانان چې ډېرې خورېګانې ډېر کوششونه کړې دي وایي چې سو انده کې بردې دي تم وچې یا به زه چېرې په پنتون کې وستځي واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته داسې کارونه شروع کړل والا کا چې 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 ایس والا که چا ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته فارسي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 سونه پر او خارج ته سوال دي دې پر چې ونانو کې مشتران زیاته د پښتنو دوه دې والا کې پیدا کې کپی دا چې هغه باندې مشکلې ته پکې تراشه خو تراشه یو نیمګړ پنځون شهید او لغمان خپل پنځون وګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه غوډ نو لسمه شو څه خو خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یو په سرت کې وکړ دا کوم فنان چې کوم او قدر کې دی د بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه تم چې تین دی نه خلی چې واسه ته نه لري ولاو کو کار نه سي نو دې زه ډیره دې ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرېږم خو دې وکړي ولې سم شو سره تاسو دا مشکل شریک کړای او سلام بایسترام
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کې دا غزمل بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د فاصله کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې او چې دا بند کار د جر تر جر په سر ما دا پیغام دې تر لوړ پور چارواکو ورسېږي و سلام فقط به
السلام علیکم زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ولسوالۍ څخه په رابطه کې يم دا د رادیو ټولو کارکون غوړم کو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د اند مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو ان مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلسره باندې په مشکل کې راځي
السلام علیکم ز سناگل مردم ورده گل ولایت سید آباد ولسوالی دیو جی محمد ظاهر زیما امورا ز ریوری مدد شروع به پیار ساده سر کرارگوسا در سنگلوتو پر دی سرخاک دی پلسا دی خالتا دی و ترانسپورت پنامه بانده غلو و کچنارا چاولای دی 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 ملیس شیریکوان دی دغاتا که مگروشو بیز را غانه دی مون اخلی موږ چې درې زره افغانۍ دی ته ورکړو موږ ته هېڅ شی نه پاتې کېږي او د درې زره افغانۍ په مقابل کښې نه موږ هغه ته تلی شو کابل ته تلی شو چې جناب رئیس صاحب هغه ته اشرف غني ته وکړو نه وروره ولایت ته تللی شو نه به اسکارګو ته تللی شو موږ دغه پیغام که د ډوبۍ راډیو اعلان کړلو او دغه غړی د موږ د مخې ورک کړل بس وسلام
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خپرېږي در سره ویلې کوي او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري البته ټولنیزو برخو کې نو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهي نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.